ښځو سیاسي او اجتماعي موقعیت به تر تغییر راغلی ده.
نو په دې کې زه د دولت کمزورتیا ټوله بولم چې دولت کمزوری دی.
سوله تر اوسه خلک نه پیژني، سوله تر اوسه خلکو کړې نه ده.
په افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون په وړاندې د مساوي او برابرو حقونو نه برخمن دي.
یعنی د یو ژورنالیست څخه به څارنوال نه جوړېږي.
داسې چې مسلکي استادان موږ ډېر اړتیا لرو.
د امریکا غږ آشنا رادیو وړاندې کوي. درنو اوریدونکو قدرمنو خويندو سلام، نوشابه آشنا یم او خوشاله یم چې د دې ونې د رڼا په خپرونه کې ستاسو قربان یم. هیله ده چې تاسو هم پر روغ زړه او آرام فکر خپل خپرونه واوري. په روانه خپرونه کې درته په داسې موضوع غږیږو چې موږ او تاسو هر یو په خپل ژوند کې تجربه کړی، چې ځینې وخت خوښ او اکثره وخت ترې ناخوښه یو. له واده وروسته یوه جلۍ د خسر په کور کې د څه ډول حقونو نه باید برخوردار اوسي، څه رقم چلند باید ورسره وشي، اسلام په دې اړه څه حکم لري، دا او نورې ورته پوښتنې به په خپرونه کې راته میلمانه ځواب کړي. مدني فعاله او حقوق پوهه برېښنا صافۍ راسره میلمانه ده. د خویندو یعنې ستاسې نظریات او پوښتنې به هم په خپرونه کې واورو. یوې خور د زړه خواله کړې هغه مورو، او د ونې ډاکټره هم درته مشوره لري. نو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې د خپرونې تر پایه موږ سره اوسئ. د امریکا غږ آشنا راډیو نه خپله خپرونه واورئ. نو راځئ چې اول ستاسې نظر او پوښتنې واورو. مهرباني وکړئ اورم، څوک غږیږي؟
نادیا باوري، ما خوښه مې زمات تر کایره سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم.
مننه، مهرباني وکړئ نادیا جانې، خوشاله يم چې غږ مو اورم.
ما ستاسو خبرونه زو تاسو ما دې په حق ته کومه خواندي زمو نامزاد شي مخکې د وادنه څنګه یې ډېره خره بیا وسره کوي. وروسته چې د انجلۍ واده شي او د خاوند کره لاړ شي، بیا غرویا او هغه برخور دي یا مغناوي سره یو څه تغییر وکړي.
نو نادیا جان، ستاسو په باور یا ستاسو په نظر ولې د سکی کې کورنۍ کې؟
ها، دې په خاطر کې چې اکثره خو یو دي چې کول ور مساله ده. نو همدا دلیل ده چې بیرته چې کله هغه واده شي هغه سرګنۍ ښه وضعیت نه ورسره کوي. البته د ولور په مقابل کې دوی سره تاوتریخوالی کوي، ورته وایي چې په تا هم ډېر مصارف وشو. حتی که په کور کې انسان ده، کله یا دیګ تر خراب شي یا ډوډۍ تر خرابه شي یا بله ستونزه رامنځته شي، نو ټول د کورنۍ ټول غړي پیغورونه ورکوي او سپکې سپورې ورته وایي چې دغه په تا هم دومره پیسې لاړې او ته یا دیګ سم نه شي کړی یا مثال غلط رفتار کې دا مسایل دي.
مګر نادیا جان، داسې کورنۍ دي چې بالکل په لور باندې او یا په خور باندې ولور نه اخلي، ولې دغه رویه یو رقم بدلیږي او دود غونډه شوې ده؟
نو دا اکثریت موږ په ټولنو کې خوشو سالاري یا خوښي سالاري ډېره دود ده کنه. نو بیتون دي ډېره اکثریت ټولنو کې موږ په کورنۍ کې ولور نه اخلي هم، خو زموږ په ټولنه کې باید هغه انګور چې کوم کور ته نوی واده کېږي هغه د ضرور ځان ته احترام ولري، د خواښې ځان ته، د لېور ځان ته، د خسر ځان ته، همداسې د مشرانو، د کشرانو، حتی تر کشرانو پورې باید یو خاصه توجه، یو خاص احترام ورته ولري. په خپله خوښه دې نه شي کړی چې غوښتنې ولري یا څه وکړي یا څه وغوندي. نو دا زموږ په ټولنه کې دغه یو قانون ریواژ د
ډېر بخنه غواړم چې دا پوښتنه کوم، ستاسو خپل ژوند کې څنګه څه تغییرات هم لیدلی دي؟
طبعاً هر څوک چې نوی واده شي، چون زه له یوې ټولنې نه راغلی وم بلې ټولنې ته، یعنې زه خپله له کابل نه راغلم خوست کې مې واده وکړلو، حتما دا ستونزو سره به مخامخ شوی وم. طبعاً باوجود چې زما کورنۍ دومره ولور هم نه واخیستی، خو د محیطو، د خلکو، د ژبې او د رسم رواج سره هم نابلده وم. نو حتما ژوند کې دومره ستونزو سره سړی مخامخ کېږي او ویني.
تاسو په خپل ژوند کې دا تجربه کړې ده چې کله تاسو ودیدلې یو نابلده کور ته راتلې، څه توقع وو چې باید برخورد در سره څه رقمي چلند څه رقمي؟
هر انجل کوي چې یو کور نه بل کور ته ودیږي، هغه که یوې ټولنې نه بلې ټولنې ته ځي، که یوې کورنۍ نه بل کورنۍ ته ځي. حتی دننه کورونو کې چې موږ ودونه هم کوو چې خپل فامیل کې مثال ته تر زوی سره موده کوي د ستونزو سره حتما یو انجلۍ مخامخ کیږي ځکه چې هر کور ځانته قانون او قاعده لري نو په دې برخه کې باید کورنۍ ډېره توجه وکړي هر څوک چې خپله خور و لور ودوي یا جانبي مقابل خسرګنۍ هغه انجلکۍ رانوی کوي خپل کور ته راولي نو باید هغې سره ډېره ښه رویه وکړي تر څو هغه ښه په هغه کور په رسم و رواجو خویو قانونو قواعدو په ټولو بلده شي اینا وروسته بیا هغه خپله عیارېږي ژوند سره او که چېرې کې مونږ یوه انجلۍ واده کړو خپل کور ته یې راولو نو دا فتحاً هغې ته ووایي یا د ژبې په لحاظ ورسره توپیري چلند وکړو یا مثال د لباس په لحاظ ورته ووایي چې ستا لباس مونږ لباس سره فرق لري یا د اخلي پخلي په حکله یا همداسې نورې ستونزې دي ډېر په کورنۍ کې نورې خبرې دي نو په دې برخه کې باید مونږ ډېره متوجه وکړو تر څو هغه دا احساس ونه کړي چې زه پردي کور ته راغلی یم هغه دا احساس وکړي کورنۍ مو همدا احساس هغې نجلۍ ته ورکړي تر څو هغه د دوی په کور کې بلده شي او د دوی په هغه قانون او قاعده هر څه پوه شي او هغه کور په لاس کښې ونیسي او په ژوند څخه پرمخته یوسي
ډېره مننه نادیه جانې کور دې ودان
هو تاسې نه مننه ګرانې
قدر مناوریدون کو درنو خیندو تاسی ده نادی جان خبری واوریده. اغاوی کلچه و جلی ده خسر کورتزی نو ده هر نگانه یو چه توپیر لیدل کیگی باید جنی تا وقت ورکلل شی ترسو پا اغا کور که بلده شی او طول کلوڑه خپل ده اغا کور ده خلکو سره یو چه ایار که پس تغییده به یو چه توقعات ورنووشی. نو امداده چه اغا ده کور فضا با خه او خوشحال وسادل شی. یوی بل موضوع ته چې اشاره وکړه هغه د لوړ ولور موضوع وه ښه ولور پلار اخلي مګر هغه خوراکۍ چې راځي د خسر کره د هغې ګناه څه ده ولې باید داسې روش د هغې سره وشي د دې پوښتنو ځواب وروسته د مېلمنې نه واورو خو اوس د بلې خور غږ اورو مهرباني وکړئ اورم څوک غږېږئ جمیله وردک
زه خپل سلامونه تاسو ته د تاسې راډیو د طریقه
مانه نه خوشحالم جمیله جان چې غږم اورم په خپرونه کې نو مهرباني وکړي
داسې نجونې هم شته چې صرف درس ویلی وي خو د کور په کار کې بلدیت نه لري یا د ماشوم په تربیه کې بلدیت نه لري خو دا خواښي خسر باید هغو ته مور پلار شي هغه داسې په تن کې ونیسي چې دا د خپل اولاد دی د بخاطر چې هماغه د هغو لمسیان یعنی د وګو فامیل تربیه کوي نړۍ ته یې راوړي جامې ته یې تسلیموي هغو ته باید ډېر زیات ښه سترګه وکتل شي ښه قدر ورکړل شي هغه داسې احساس ونه کړو چې بیګانه کس یم داسې احساس وکړو چې زه د دغو کور لور یم ته لور نه هم ډېره ورنږدې یم
بلې همدغه روش څومره د ژوند لاره بدلولی یا ټاکلی شي
معلومدار چې همدغه وړې وړې خبرې لوی ستونزې من سره وړي که په یوه وړه خبر باندې یا په یوه وړه اشتباه باندې ګذشت وشي دوغونه تیر شي خواښي خسر درور یا لیور داسې تیر شي صرف په ډېره نرمه په خوږه ژبه هغو ته رهنمایي وشي شاید همغه بل وړې داسې اشتباه ونه کړه د دې زړه وساتي ډېره مهمه خبر دغه ده چې اقنګور چې کوم کور ته ځي دغو زړه وساتل شي یعنی خواښي خسر دغو زړه مات نه کړه دغو ارزوګانې ته پښو لاندې نه کړه
ډېره مننه جمیله جانې کور دې ودان
تاسو نه مننه
د جمیله جانې د هم کور ودانې چې خبرونه کې خپل نظر شریک درنو خویندو قدر منوریدونکو تاسو د خویندو نظریات او خبرې واوریدي دا چې کله یو جلی ودیږي د خسر په کور کې باید څنګه چلند ورسره وشي په کومو حقوقو باید ژوند ولري اسلام په دې اکله څه حکم کوي چې کورنۍ اړیکې باید په څه رقم روشونو عیارې شي په دې اکله به د حقوق پوهې د مدني ټولنې فعالې چې په دیني مسایلو کې هم مطالعه او پوهه لري برېښنا صافۍ نظر واخلو برېښنا جان ستړې مشې مهرباني وکړئ
د سپیشلی علاقه نامه په پایل کې خپل تاسو سلام تناوي د آشنا رلي درنو کارکونکو په ځانګړي ډول درنې خور اغلی آشنا سکتا او بیا د آشنا رلي د قدر وړ اوریدونکو ته وړاندې کوم. د واده په اړه باید وایي چې په اسلامي شریعت کې د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکو ته ځانګړی ارزښت ورکول کېږي او په اسلامي ټولنه کې اسلامي ټولنه خپله په همدې بنسټ رامنځته رامنځته کېږي. په شرعي بڼه همدغه تنظیم شوي اړیکې د دې لامل کېږي چې سالمه کورنۍ او سالمه ټولنه رامنځته شي، او همدارنګه زموږ په وضعي قوانینو کې او ټولنیزو مشروع دودونو کې هم د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکو ته خورا ارزښت قایل شوی دی. دا چې ولې وروسته له واده نه دغه ځینې خویندې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي یا ځینې خویندې خویندو ژوند کې یو منفي بدلون راځي، د دې هغه اساسي لامل دا دی چې افراد یا ښځه او خاوند یو د بل مسؤلیتونو او حقونو نه چې هغه اسلامي شریعت دوی ته ورکړی دی، د دوی نه ناخبره دي. دوی خبر نه دي چې ښځه د خاوند په وړاندې کوم حقونه او مکلفیتونه لري، خاوند د ښځې په مقابل کې کوم حقونه او مکلفیتونه لري، او همدارنګه کورنۍ د خاوند کورنۍ د دغه نجلۍ په مقابل کې تر کوم حده دوی صلاحیت لري، دغه انګور په مقابل کې یا دغه ناوې په مقابل کې دوی څه ډول چلند او سلوک خپل.
بله، نو په دې برخه کې اسلام څه خاص حکم لري چې یو جلی چې ودیږي د خسر کور ته راځي باید د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي او دې سره څه ډول چلند وشي؟
ډیره مننه آشنا صاحب. په اصل کې دغه خپل نکاح چې د هغه اساسي موخه دوه اړخیزه هوساینه روحي مادي او معنوي غوښتنو ته ځواب وایي، نو همدارنګه دا چې څنګه وکولی شي دوه انسانان سره یو د بل کسان خوشحاله ژوند تیر کړي، په دغه وروسته یو سلسله کوپی اثر او مرتب کیږي چې په دې کې د ښځې د حقونو د جملې څخه مثلا موږ کولی شو چې د ښځې مالي حقونه په میره باندې چې په هغې کې د ښځې د مهر حق راځي، مثلا په هغې کې د ښځې د نفقې حق راځي، او د دې نه علاوه د دې تر څنګ د ښځې غیر مالي حقونه دي چې په هغې کې د ښه چلند او شخصیت ته د درناوي حق دی، د جسمي او روحي نرابرولي حق دی، مثلا د ټولنیز چلند چې هغې جملې له مور او پلار او محرم خپلوانو سره د لیدنې حق دی، دا په نارینه باندې د ښځې یو حق دی چې دا ایجادي دي وروسته د متانه، او همدارنګه خپله د قرآن کریم احکام چې دي دا په شل قسمه دي چې هغې کې مثلا مونږ ویلی شو یادوري کولی شو چې دلالت النفس دی، همدارنګه اشاره النفس دی. د مثال په ډول مونږ ویلی په قرآن کې راغلي دي چې مور او پلار ته اوف په اندازه مه وایي، که چېرته مونږ ظاهري دغه اوف په اندازه ویلو ته وګورو دا په دې معنا چې اوف مه وایي، نور خاصه چې د مور او پلار په حق کې کوي دا جایزه ده، اما دا یو اشاره ده چې شوې ده دیتا. همدارنګه په قرآن کې احکام موجود دي چې مثلا په بقرې سوره کې راغلي دي چې کوم حقونه چې نارینه پر ښځو لري ښځې هم په مېرمنو باندې لري، او یا الله تعالی قرآن سوره النساء کې په نیمسم آیت کې راغلي چې د ښځو سره په ښې طریقې سره ژوند وکړي، او که چېرې هغوی مو نه خوښېدل بیا هم ازار مه ورکوئ، ځکه کېدای شي ځینې شیان بد وبولي خو الله جل جلاله به په کې خیر او برکت اچولی.
بریښنا جانې اجازه راکړئ د هلته یوه پوښتنه لرم او ډېره بخښنه غواړم چې ستاسو خبره مې قطع کړله. کور ټولو غړو کې د چا رول ډېر مهم دی چې هغه د کورنۍ فضا ښه وساتي تر څو د یوې کور ناوې یا انګور سره تاوتریخوالی ونشي؟
چون په افغانستان کې د کوفي نظام د نورو هېوادونو سره فرق لري، دلته کله چې ناوې ودېږي نو تقریبا په هغه کور کې چې کور ته چې نوې راځي هلته د خاوند یا د مېړه پلار مور خویندې وروڼه ټول موجود دي، او هر یو هر فرد د ټولنې ځان ته مسؤلیتونه لري او ځان ته مکلفیتونه لري تر څو دوی په کور کې نظم د کور او د کور ثبات وساتي. خو ناوې په رامنځته موږ دا ویلی شو چې مستقیما مسؤلیت د خپل مېړه دی تر څو وکولی شي د دې هغه کوم حقونه چې شریعت ورته ورکړي وضعي قوانین ورته ورکړي او هغه انساني وجبې له مخې یا بشري مسؤلیت له مخې د دې کوم حقونه دي هغه ورته ورکول شي. دلته د خاوند رول ډېر مهم دی چې هغه وکولی شي د تعادل د یا نظام دغه دینامیک واقعته د مور سره د کورنۍ نورو غړو سره او همدارنګه خپلې مېرمنې سره یا ناوې سره دا بیلانس وشي ساتل
بیا د دې تر څنګ ته وایي مونږ خوښ ته هم دغه مسله راځي چې دغه مکلفیت راځي چې خوښ هم نه کړي یو کورنۍ مشر په حیث باندې په ترناوي په مقابل کښې د ترناوي درناوی او احترام ته پاملرنه وکړي ځکه په اسلام کښې دا ویل شوي دي چې ښځه مه ربړوي ښځه مه ځوروي د شرعي حکم دی او همدارنګه په تفسیر قرطبي کښې راغلي دي چې ښځه کله چې یوه ښځه د الله په نوم چې د هغې څخه مطلب همدغه شرعي نکاح ده د یو خاوند کور ته داخلېږي دغه څلور دیوالونو ته داخلېږي نو د هغې هر ډول احترام او درناوی او عزت او حرمت چې په خاوند باندې لازمه ده نو د هغې په کورنۍ لازمه ده تر څو د دغه ناوې هغه عزت او احترام او درناوی وشي په دې کور کښې.
بله ډېره مننه. هیله ده چې زموږ خویندې او هغه کورنۍ ستاسو غږ واوري چې د واده نه وروسته د خپلو انګورګانو سره توپیري چلند لري یا که د اسلام د حکم نه په دې برخه کې خبر نه وي نو هیله ده چې ستاسو غږ واوري او په دې پوه شي چې اسلام په دې برخه کې څه حکم کوي. تاسې ویلې چې دغه اسلام دغه حکم کوي کله چې یوه ښځه ودیږي او څلور دیوالونو ته یو کور ته ننوځي باید د هغې عزت او آرامي حفظ شي او هغې ته په درانه سترګه وکتل شي. نو مننه تاسو نه. خویندو هم زنګ وهلی او نظریات یې ورکړل خو په ټوله کې خبره دا وه چې دوی هم تایید کړله چې توپیري چلند کیږي د واده نه وروسته د یوې ناوې سره. البته دا خبره دو جانبه ده چې ناوې هم باید خپل چلند عیار کی د یو نوي کور او نوي فکر سره. په هر صورت د خپرونې وخت مخ په خلاصېدو دی. برېښنا جانې څه ویل غواړې د یوې مدني فعالې د یو حقوق پوه په صفت چې تاسې په دې برخه کې کار کړی دی او مطالعه لرئ هغه کورنیو ته چې د واده نه وروسته د خپل انګور سره توپیري چلند لري؟
ډېره مننه اشنا صاحب. دغه زه غواړم دغه وروستۍ خبرې دسې جمع باندې کړم چې رسول الله مبارک ویلي مونږ ته فرمایلي دي مونږ ته پرېښې دا خبره چې که تاسو ته به دوه مهم اصول پرېښې دي که چېرې مو په هغې باندې عمل وکړو نو تاسو به سوکاله ژوند ولرئ خوشحاله ژوند ولرئ چې د هغې برخه دغه دوه څیزونه یو د الله پاک کتاب دی او بل زما سنت دی زمونږ رسول الله مبارک پاتې شوې خبرې دي چې مونږ ته پرېښې دي نو په دغه د الله په کتاب کښې او په حدیثو کښې دا راغلي دي چې باید د کله چې ناوې یو کور ته ځي دا ونه ربړول شي دا ونه ځبرول شي د دې حقونو ته درناوی وشي د دې سره حسن معاشرت وشي بار بار په حدیثو کښې راغلي دي په د قرآن په آیاتو کښې راغلي دي چې باید ښځې سره ښه چلند وشي نو زما وروستی پیام دا دی د خپلو وطنوالو څخه چې مونږ مسلمانان یو الله پاک مونږ ته لارښوونه کړې ده چې ښځو سره باید ښه چلند وشي باید ربړول شي ونه ځورول شي فقط زما غوښتنه دا ده چې باید د دغه احکامو پیروي وکړو د دې تابعیت وکړو او خپل اسلامي پوهه په دې رابطه زیاته کړو نیمګړې پوهه باید ونه لرو په دې برخه کښې ځکه دغه نیمګړې پوهه یوه برخې باندې خبرې بله برخې باندې نه وي خبر چې دا خپله د دې سبب کېږي چې لا نورې ستونزې وزېږي مونږ د مکمل په دې اړه خپل د پوهاوي کچه لوړه کړو او عمل پرې وکړو.
ډېره مننه برېښنا صافۍ. کور د ودان چې اورېدونکو سره د خپل نظر د اسلام په رڼا کې شریک. ډېره
مننه تاسو چې ماته مو وخت راکړو په دې اړه نظر شریک کړو.
زړه خواله
قدر مناوریدونکو درنو خویندو د خپرونې په دې برخه کې بم دیوی خور د زړه خواله واورو.
لس کاله مخکې زما واده وشو. په دې دیارلس کالو کښې ما د ژوند ډېرې زیاتې سختې ولیدلې چې ما مخکې د وعدې هېڅکله دا سوچ نه کوله چې په ما به دا ورځې راځي. ما ته ډېرې وعدې راکړې وې. ما هېڅکله نه غوښتله چې زه خپل نږدې خپلوانو کښې واده وکړم. په ډېرو وعدو په ډېرو هغې زه قانع کړم دې واده ته. مګر وروسته د واده ټولو ماته د یو کنیزې تمه معنه لرله چې باید د ټول کور بوج زه جیګ کړم د ټولو د ټولو مګر ما ونه شو کولای په ژوند کې ډېر مشکلات مې ولیدل ډېر اوس شپږ ماشومان لرم نور نو باوجود دې چې نور یې د ژوند هغه راته نه دی پاتې کوم ژوند کې کوم مر آرامي چې پیدا کوم هغه زه د سهارم ځان احساسوم هغه سخت مې چې لیدلی هغه کړاوونه مې چې لیدلی هغه ټول ژوند به زه فکر کوم چې ما همداسې کړی او ما به زوری همداسې نو د ژوند مشکلات مې زخته ډېر ولیدل دې دپاره ما دا واده قبول کړو چې زموږ د کورنیو ترمنځ دښمني پیدا نه شي د پلار مې او د تره د فامیل مې مګر وروسته ډېر اته اولادونه مې ډېر په سپکه سترګه هغې ورته کتله او هغه وعدې چې ما ته راکړې وې چې موږ به د ماشومان په ناست ساتو چې ته د نورو خلکو هغه مه کوه مګر په ډېر عین زما واړه واړه ماشومان په دې کورنۍ کې شاهد وو چې ډېر بد چلند ورسره ټولو کوله ماسیانو په سترګو ورته چا نه کتله لامل یې همدغه و چې فقط ما نه شوه کولی چې زه د یو اته نه نفر ټول عمر مسؤلیت په غاړه واخلم د هغې خدمت وکړم د هغې د اوداس اوبو پورې زه باید کېدم زه د هغې کالي ومینځم زه هغې ته دیګ وکړم زه ما حق د دې نه لرله چې زه وایم مریضه یمه زه وایم چې زه د پلار کور ته ځم زه وایم چې زه نن نشم کولی د دې حق ما نه لرله چې وایم
د اونۍ ډاکټر
او د اونۍ ډاکټر درته په دې مشوره درکې چې د دې لپاره چې د زیګون په محل د مور او ماشوم ژوند وژغورل شي او دوی د منځلار نشي یا خپل ژوند لاسورنی کی د ماینواری په دوران کې باید څه په نظر کې یا په پام کې ونیول شي تر څو د دواړو ژوند د خطر سره مخ نه شي. راځئ په دې اړه د ډاکټر مشوره اورو.
بارداری وخت کې هغه وخت ماشوم ته نسی مور څه وکړي چې ماشوم یې ځای نه کې او خپله مور شي. اول دا چې مخکې له ولادت هر مور اقلا څه وکوي چې درې یا څلور کاله کې نسایي ولادي قابلې یا ډاکټر ته مراجعه وکړي ترسو هغه خطر علائم چې د یو خدي د بارداری وخت کې په وجود کې هغه معلوم سی او هغه ته هغه لازم تدابیر ونیول سی ترسو چې مور یا ماشوم د مړینې له امله تهدید وي. بل دا چې هر مور باید د ولادت هر ولادت منځ کې یوه وقفه ولري اقلا دوه درې کاله ترسو وکوی سي پرله پسې زیان ونه لري یا داسې ډېر زیات خونیږي چې پس له ولادته ونه لري. د ولادت وخت کې حتما باید شتخانه ته لاړ شي. د بارداری وخت کې درانه کورونه خویندو ته فکر کوم چې ډېر زیات لازم نه چې ځکه چې درانه کورونه خپله باید چې دیدل شي ماشوم زیان شي یا خراب خون زندګانې شي چې ته پیدا شي چې بیا ژوند ته یې تهدید کوي. همدارنګه د بارداری وخت کې باید ډېر زیات مایعات وخوري که وکوی چې اقتصادي ښه وي غوښه پروټیني مواد وخوري ترکاری باب شنه ترکاری بسترین شاید چې کم خونی لپاره ستاسې خوشبختانه په افغانستان کې تلوري پرتو سیمو کې موږ ډېر زیات شنه ترکاری ځانې لرو. خوشبختانه خلک مالونه لکه وغواني وزې لري چې کولی شي د شیدو له مستو استفاده وکړي چې کلسیم ویټامین دي ده ډېر ښه استفاده کېږي. ډېر ښه مر لرو افغانستان کې چې موږ کوی سولاغه نه استفاده وکړو بالاخره هغه هډوکي مشکلات لري اوا د ګوکو درد بندونه یا د مفصلونو درد دا ټول بر طرف کیدلی شي. پروتینی مواد هغه قیمته یې څوک اقتصادي توان نه لري چې واسه واخلي کولی شي مختلف حبوبات نه لکه لوبیا نه خود او نور شیانه استفاده وکړي او خپل پروتینونه تکمیل کړي. په مجموع کې په اطراف کې مخصوصا چې زمونږ شاید اتیا فیصد خلک په اطراف کې ژوند کوي موږ کولی شو ډېر ښه منبع لري چې په دې د شکل غذایی مواد برابر کو او هغه نه استفاده وکړو. مخصوصا بیا هم زه محترمه کورنۍ ته خپلو محترمو درنو وطنوالو ته وایم چې دی مور حمایت دی فامیل حمایت دا مور دی حمل وقتی دا دیر تیر صحت تا غذا تا توجه کی او روحانی آرام او سد. واکسینون یو لمهم برخینا دا تی بی باید اگه لازم واکسین تی دی حمل پی جریان تی باید یو خده ای که حتما باید دی واکسین تی. او پا مجموع که روحان باید خده آرام او سی یعنی خده حمل وقتی و خاص میلمانه را بکر که سی لحر میگانه روحی لنظره دی غذایی لنظره دی فیزیکی کارو یا قدرنو کارو لنظره طول لنظره باید دیر آرام او ساتل کی. زه دکتر نسرین نوری اخیل یعنی سایی ولدی متخصصه.
قدر من اوریدونکو درنو خویندو د دې ونې د رڼا خپرونه په همدیزی پای ته رسیدي. ډیر مننه چې تر دې شیبه ملتیا وکړه او خپل خپرونه مو اوریده. خو د خپرونه په پای کې درته یو ډالې لرو. د افغانستان وتل سندرغاړي نغمه خپل نوې سندره امریکا غږ آشنا رادیو ته را لېږلې ده او په ځانګړې توګه د ښځو خپرونه ته. نو دا د لومړي ځل لپاره د ښځو په خپرونه کې خپرو. بیا په نورو خپرونه کې هم واورئ. تاسې د سندرې اوریدو ته را بولم. زه تاسې نه اجازه غواړم. لوی خدای مل شي.